በአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
دا افغانستان د جمهوری ریاست د دویم پړاو د رایو تفتیش پای ته ورسیده. د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو به د افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي، خو امنیتي تړون باید لاسلیک شي. او د صحي چارو قریب 200 کارپوهان غونډ شوي دي چې د ایبولا ناروغۍ په تداوي وغږیږي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې نړیواله ټولنه دا درک کړي ده که افغانستان یوازې پرې خودل شي نو بیا به پکې تروریستان مرکزونه جوړ کړي. د دې او نورو مطالبو نه علاوه د آشناټیک پروګرام هم شته. د نن شپې د آشناټیک په پروګرام کې د کلاود کمپیوټینګ په باره کې خبرې شوې دي، اما دا پروګرام د وخته سر چوي دی، تاسو سره راسن نشو غږېدی. اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د ناتو تړون مشرانو په بریتانیا کې خپله یوه مهمه عالي غونډه اپیل کړې ده. غونډه چې په ویلز کې د ګلف د لوبې په یوه تفریحي ځای کې وشوه، د ناتو د آتیشو غړو ملکونو مشرانو پکې برخه اخیستې. په غونډه کې زیاتره د هغه خطر په اړه خبرې کیږي چې په منځني ختیځ کې اسلامي دولت د ډلې لخوا متوجه شوی او د یوکرین په ختیځ کې د روسیې د نظامي مداخلې په باب هم سلا مشورې کیږي. د افغانستان د روان د 10 کلن جنگ ختمول هم د مذاکراتو په ایجنډا کې شامل دي. د ناتو مشرانو هیله لرله چې په غونډه کې به د افغانستان د نوي جمهور رئیس هرکلی وکړي، خو د جمهوري ریاست د وروستۍ نتیجې په سر د لانجې د راپورته کېدو نه وروسته نوی جمهور رئیس تر اوسه پورې نه ده معلوم. او د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي په ځای په غونډه کې ګډون وکړ. ښاغلي محمدي له خپلو خبرو نه مخکې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې د افغانستان دولت او خلک د ناتو مننه کوي. هغه زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه د دې وړ دي چې د خپل ملک امنیت وساتي، او مسیریت دومره زیات شوی چې د طالبانو لخوا یوه ولسوالۍ هم اوسه پورې نه ده نیول شوې. بسم الله خان د ناتو مشرانو نه غوښتل چې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي. نوموړي وویل چې د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان لګیا دي کوښښ کوي چې په خبرو کې پرمختګ وشي او نوی حکومت به زر جوړ شي.
د ناتو عمومي منشي رازموسن په خپله وینا کې ویلي دي چې افغانستان نور دهشتګرو ته د امن ځای نه دی. هغه زیاته کړه چې د روان کال په پای کې به د ایساف ماموریت بشپړ شي او 350 افغان امنیتي قواوې کفایت کوي چې افغان ولس وژغوري. ښاغلي رزموسن وویل چې د 2014 کال وروسته به هم د افغانستان سره زموږ مرستې جاري وي. هغه په افغانستان کې د ناتو د راتلونکي ونډې په هکله وویل چې په یو حقوقي چوکاټ کې به یو نوی غیر جنګي ماموریت پیل کړي، خو دغه ماموریت پرته د امنیتي تړون د لاسلیک کولو نه پلي کېدلی نه شي. هغه ویلي دي چې زمونږ د ناتو سازمان علاقه لري چې د 2018 کال تر پایه د افغانستان ځواکونو سره پوره مرسته وکړي، د افغانستان سره د سیاسي چارو په ګډون شراکت ولري. د هغه په وینا افغانستان اوس بدل شوی دی او افغانان نه غواړي چې هېواد یې بیا د دهشتګرو ځاله شي. ښاغلي رزموسن ویلي دي چې د افغانستان د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان کایي په ګډه کار وکړي چې انتخاباتي پروسه پای ته ورسیږي او امنیتي تړون لاسلیک شي. هغه وایي ناتو یو خپلواک دیموکراتیک او متحد افغانستان ته متحده ده او په دې هېواد کې باید د ښځو حقوق وساتل شي.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې د ملي امنیت په دفترونو باندې د موټر بمونو مرګانۍ حمله شوې دي. موږ په دې اړه د غزنی د والي الحاج محمد موسی خان اکبرزاده سره خبرې وکړې او د هغه نام وروستي معلومات واخیستل.
نن د غزنی په ولایت کې هغه موټران چې په باروتو باندې بار وو په دوه جو کې غټ انفجار ورکړي چې د غټ انفجار په نتیجه کې
بله
د غزنی د ولایت شریف خلک تقریبا تر 200 نه اضافه زخمیان شوي دي، 200 شاوخوا کې شهیدان شوي دي او دا حمله تقریبا د 900 نفرو لخوا نه رهبری کېدل. خلکو ته مالی تاوان په ډیر زیات کې شاوخته ده او هم ځانی تاوان اوخته ده. هر څه چې مخه و زمونږ ملکی خلک نظامی خلک هم تلفات لري او زمونږ موزیمونه هم د دې انفجار په نتیجه کې ډیر زیات زیانمن.
ولایتي پولیس واشه د استخباراتو دفتر د ودانې کړکۍ او شیشې ماتو شي او زیات تلفات په ودانې کې موجودو کسانو ته ورسو. چارواکو ویل چې د موټر بم له چاودنو وروسته د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ ټوپکو ډزې وشوې چې په نتیجه کې نن نسواړه حمله کوونکي وژل شو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو نن د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په سر خبرې وکړي. د ملي وحدت د حکومت په حق له وروسته له دینه خبرې وشوې چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری بیگا د ویډیویي کانفرنس له لارې د دواړو کاندیدانو سره خبرې وکړي. د کاندیدانو د خبرو نه علاوه د دواړو ټیمونو یوې ګډې کمیټې هم د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په سر خبرې کړې دي. د دواړو کاندیدانو ټیمونو د امریکا غږ ته ویلي دي چې د ملي وحدت د حکومت په سر خبرې یو ځل بیا پیل شوې دي. دواړو ټیمونو دا مني چې د اختلاف ټکی د اجرایوي رئیس واک او په ځانګړې توګه د کابینې د ریاست مسله ده. دواړه ټیمونه په دغه مسلې جلا نظرونه لري. د عبدالله عبدالله ټیم د اجرایوي رئیس په صلاحیتونو کې د کابینې د ریاست غوښتنه هم کوي، خو د اشرف غنی احمدزي ټیم بیا دا ډول واک د اساسي قانون خلاف بولي.
له بلې خوا د انتخاباتو کمیسون وایي چې د رایو د تفتیش پروسه پای ته رسېدلې ده. د دغه کمیسون یوې ویاندې یوې غړې ګلالۍ اڅکزۍ امریکا غږ ته وویل
نن 2023 محله چې سل په سل کې تفتیش وو دا نن ختم شو، او د دې نتایج به پس له هغه محلونو چې د بیا څېړنې ضرورت لري هغه به په سیستم کې وارد شي، او موږ به دا ټول واستو د شکایتونو خپلواک کمیسیون ته. نو د شکایت کمیسیون به خپل څېړنې وکړي، بې سبب بیا دوی موږ رالیږي، او پس له 24 ساعتو څخه به موږ نهایي اعلان به بیا موږ کوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پاکستان د پنجاب په صوبه کې له سختو موسمي بارانونو نه وروسته سیلابونه راغلي دي. د پنجاب پولیس ویلي دي چې تر اوسه پورې په مختلفو پیښو کې 10 کس مړه شوي دي. د دې جملې نه بیګاش په 15 کسانو مړي په لاور کې، او 2 کسانو مړي په سیالکوټ او ګوجرانواله کې پیدا شوي دي. د لاور ډېرې ټیټې پرتې برخې اوبو لاندې کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت ورکړی دی چې په دې میاشت کې د پاکستان د موسم د اټکل د ادارې د لازیاتو بارانونو د ورېدلو د امکاناتو خبر ورکړی دی. په همدې موسم کې په 2010 کال کې په پاکستان کې د سیلابونو د عمله 1800 کس مړه شول، او 1.5 میلیونه خلک بې کوره شول.
د القاعده مشر ایمن الزواهری وایي چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده تر مشرۍ لاندې یو نوی تحریک شروع کړی دی. الزواهری په خپل یوې 55 دقیقې ویډیو وینا کې چې نن د پنځشنبې پرس په انټرنیټ خپره شوې ده، ویل چې د تیرو 2 کلونو نه القاعده د هند په نیمه وچه کې د خپل نوې څانګې د جوړولو لپاره کار کوي.
وی کنټینیو ټو کال آن رشیا ټو پول بیک اټس ټروپس فرام یوکرین بارډرز سټاپ دی فلو اف
د القاعده مشر ویل زمونږ دا نوې فعالیت نن نه دی پیل شوی، ویل کې د 2 ببرکتو کلونو د زیار او کوښښ ثمره وه. القاعده چې دا مهال په افغانستان او پاکستان کې فعاله ده، وایي غواړي چې برما، هند او بنگلاديش ته هم د خپل فعالیتونو لمن پراخه کړي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا په سوریه کې د نول شوو 2 امریکایي ژورنالیستانو وحشیانه وژل به امریکا او برتانیه ونه ډاروي. دواړو مشرانو د خبره په یوې ګډې مقالې کې کړې ده چې نن د پنځشنبې په ورځ په ویلز کې د ناټو د مشرانو د غونډې د شروع کېدو په مناسبت د ټایمز آف لندن په ورځپاڼه کې چاپ شوې ده. ډیوډ کامرون وایي چې حکومت به هیڅ کله هم د یو برتانوي ژورنالیست خوشی کولو لپاره د اسلامي دولت ډلې ته تاوان ورنکړي، او بهترین ځواب به دا وي چې د اسلامي دولت په شان ډلې نیست او نابود شي. ښاغلی اوباما هم د اسلامي دولت سره د مبارزې لپاره په نړیواله سطحه د اقداماتو غوښتنه کړې ده، او په همدې موضوع به د غور لپاره په روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د یو ځانګړې غونډې کوربه وي. د داعش ډلې په سوریه او عراق کې ډېرې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی، او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. که څه هم چې ناټو په منځني ختیځ کې په خپلو ټولو نظامي آپشنونو باندې نن غور وکړ، خو داسې نه ښکاري چې په یوکرین کې به پوځي مداخله وکړي. د ناټو عمومي منشي اندر فوغ راسموسن د غونډې په شروع کې خپل وینا کې ویل
وی کنټینیو ټو کال آن رشیا to pull back its troops from Ukraine borders.
منګوس هم لګیا پروسه باندې غا کوجه د یوکرين له سرحدونو خپل عسکرو باسي دو اصلو مهماتو لګول نه ډډه وکړي او د سیاسي حل لپاره د یوکرين له حکومت سره تعمیري او مثبت مذاکرات پیل کړي. د واقعي حل لار هم دغه ده. د ناتو د مشرانو په دوره جنې غونډه کې چې د نیوپورت له خارنه بیرون پیل شوې ده، په ختیځ اروپا کې د نوې نظامی قوی د ځای پر ځای کولو په باب پریکړه کیږي چې په لن وخت کې په ختیځ اروپا کې د نظامی عملیاتو توان ولري. خو روسیا په ختیځ اروپا کې د خپلو سرحدونو سره نږدې د ناتو د نظامی قطعاتو د ځای پر ځای کولو ډېر کلک مخالفت کوي او اختار ورکړی که ناتو په ختیځ اروپا کې نوې قوه واچوله نو روسیه به په مقابل کې خپله ستراتیژي بدله کړي.
روسیه ویلی دی چې د اوربان په حق له جمهور رئیس پوتین د اعلان سره سمې د اوکراین په ختیځ کې د روان بحران د شدت د کمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي دي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف ویل روسیه هیله لري چې د اوکراین حکومت دا پلان ومني او د دغه هیواد په ختیځ کې په دوه ښارونو کې نښتې او شخړې پای ته ورسیږي. روسی پلاوه یاغیان چې د اوکراین په لوهانسک او دانسک ښارونو کې کنټرول لري وایي چې د مرکزي حکومت نه داخلي خود مختاري غواړي. لاوروف ویل چې نن د اروپا د همکارۍ او د امنیت د سازمان د پارلماني چارو د رئیس سره ملاقات کړی دی. هغه خبریالانو ته وویل چې روسیه چمتو ده چې د اروپا د همکارۍ او امنیت له سازمان سره خبرې وکړي او په ګډه د اوکراین په ختیځ کې د جنگ د ختمولو لپاره کار وکړي. د روسیې خارجه وزیر دا وړاندیز په داسې حال کې کړی دی چې د ناټو مشران نن په ویلس کې خپله غونډه پیل کړې ده.
له بلې خوا د روسیې چارواکي وایي هیله لري چې فرانسه به د یو پخواني قرارداد له مخې هغه دوه جنګي کښتۍ د روسیې سمندري قواو ته ور حواله کړي چې مخکې پیسې ورکړې وې. د روسیې د صنعتونو وزیر دا اعلان په داسې حال کې کړی دی چې په پاریس کې د فرانسې د دفاع وزیر وویل چې د لومړۍ جنګي کښتۍ لیږلې ځنډولې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د لویدیځ افریقا په څو ملکونو کې د ایبولا د ناروغۍ د مخنیوي په خاطر په نړیواله سطحه د یوې منظمې مبارزې د پیل کولو غږ کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا په ناروغۍ د 1900 نه زیات ناروغان مړه شوي دي او دغه شخړه او دغه شمیر دوه چنده نورو ناروغانو کې د ویروس نښې ښکاره کړې دي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې نړیوالې ټولنې دا درک کړی ده چې که افغانستان یوازې پریږدي یو ځل به بیا د تروریستانو ځالې پکې جوړ شي. د دې وزارت مرستیال عنایت الله نظري د پنجشنبې په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې وینا کې هیله څرګنده کړې ده چې افغانستان به د ولس په غونډه کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ جلب کړي. یو شمېر څېړونکي هم وایي که افغانستان او د افغانستان حکومت په ولس کې د نړیوالې ټولنې مرسته او ملاتړ جلب نه کړي، د افغان قواوو پر روحیه باندې به منفي اغیزه وکړي. په دې حق له د ازادۍ راډیو د خبریال رپورټ لرو. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو.
کوم رپورت چې موږ په خپل خبرونه کې خبر کو، په غزنی کې د امنیتي ارګانونو په دفترونو باندې مرګانۍ حمله شوې دي، که تاسو څه نور تازه معلومات زموږ اوریدونکو لپاره ورکړئ.
نن د غزنی په ولایت کې هغه موټران چې په باروتو باندې بار وو په دوه جو کې غته انفجار ورکړي چې د دې انفجار په نتیجه کې
بله
د غزنی د ولایت شریف خلک تقریبا تر 200 نه اضافه زخمیان شوي دي، 200 شاوخوا کې شهیدان شوي دي او دا حمله تقریبا د 900 نفر له خوانه رهبری کېدل. خلکو ته مالی تاوان په ډیر زیات کې شاوخ دی او هم ځانی تاوان وخت ده. هر څه چې مخه و زمونږ ملکی خلک نظامی خلک هم تلفات لري او زمونږ موزیمونه هم د دې انفجار په نتیجه کې ډیر زیات زیانمن شوي.
د حمله اصل هدف کوم ځای وو؟
نو اصل هدف چې هر څه ته وي هغه هدفونه خو ناروا دي، که اردوی ملي باندې وي که پولیسو که په امنیتي ملي، دا د ټول د دې وطن بچان دي. نن چې زه د امنیتي ملي دفتر ته لاړم هلته د هغې پوستې ما وکتلې، په هره پوسته کې که یو نفر هم پیرا کول یو جای نماز وسره و، دا چې دوی مخه چیرته وه او د دوی د روزونکو دوی ته په کوم جي باندې مخه ورکړې وه. د دې انفجار په نتیجه کې تقریبا 212 نفر زموږ ملکي خلک زخمیان شوي دي، 415 نفر شهیدان شوي دي یو ډیر قدیمی کتابخانه چې د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې و کاملا عین تللی ده. د کلونو کلونو دلته پکې کلکسیونونه وو، په دې کې یو آرشیف وو او هغه د اسلامي آثار او موزیم چې تقریبا قدامت تر زرو کلونو پورې رسیده د سلطان محمود غزنوي د وخت، هغه په اطلاعات فرهنګ په ریاست کې جی پی جی سی وو، هغه هم کاملا له مابینه تللی دي. او د غل څنګه په لسګونو زره نور آثار چې ما قبل اسلام او د اسلام دی وخت زمونږ په زاړه موزیم کې دا او د دې لسنګ زمونږ د ولایت ټول ملکی دفاتر زیان منسوی دي، او د غزنی دی ولایت ملکی خلکو کاغه تاجران دي کې دغه شخصي کورونه دي، په مالی کشبانه هم ډیر زیات ځان اړول شوی ده. زه فکر کوم چې دا رقم حمله او دا رقم انفجارات چې یو ډیر غټ موټر یو څوک راولي او په یو ساحه کې غټ انفجار ورکوي او دغه په نتیجه کې مسلمانان متضرر کیږي، زه فکر کوم چې دا په مدینی لحاظ خو هیڅ نوع جواز نه لري، اما په منطقي لحاظ باندې هم هیڅ فائدہ نه کوي بل دین شي دا د دین چې د دعوت دین د دغه دین بدنام شي او د ملک شاته لاړ شي او د ملک د غلامي او د ملک د پسمانی او د احتیاجي خواته لاړ شي. د غزنی ټول خلک، د افغانستان ټول خلک او خپل دا رقم حملات او زورونه او وزنه وشدیدو الفاظو باندې
والی صاحب دغه نن سمبل کوونکی چې وژل شوی دی دا څوک؟
نو د دې هویت په معلوم شي د دې هویت لپاره خلک توضیح شوی دی، د ډېر احتمال کېږي چې په دې کې زمونږ د وطن خلک بنو، بعض خلک د دې وطن دښمنان و، د دې توتی او د دې د سیسی او د دې وزن له شانه بوي.
دومره غټه حمله چې کېږي د ولایت په مرکز باندې، ساسي امنیتي ځواکونه ولی هدف ته رسیدو نه مخکې د مخنیوي لپاره اقدامات نشي کولای؟
دا رقم حملې چې څوک کوي هر څوک کولای شي، په موټر کې منفجره مواد هر څوک جای په جای کولای شي. مهمه دا ده د مخنیوي په خاطر باندې چې د دې خپل ضمیر او د دې خپل ایمان د دې دا رقم حملات نه باید مخنیوي وکړي. مالک چې مخکې تاسو ویلي د ورځې په زورګونو موټر زی او راځي، زه فکر کوم چې دا ډیر په ضمیر، ایمان او غیرت د هغه چا پورې ارتباط لري چې د دې موټر جلو ته کینی او په هغه چا پورې ارتباط لري چې د خپل ورود وژنې لپاره داسې اقدامات دي نورو په قومنده باندې منی. البته امکان لري چې دا پلانونه به ډیر خو کله کله کېدای شي په دا شریکي حملاتو کې چې د سلو پلانونه د لسو پلانونه یو تر رسیدګي وکولی شي دښمن دا رسیدګي کمن چې سوي دی دې له طرف نه. فکر کوم چې دا بیل دینه شي د وطن ورانونه وي او د خپل ورور وزن وي، بل هیڅ مخه لاسته نه وي ورغلي.
عسکرو پولیسو مجلس شوی دی او شمیر څومره تر رسیدګي د مړو زخمیانو؟
او تقریبا څلور نفر زمونږ ملکی ورونه شهیدان شوی دي او تر شپږو نفرو پورې د امنیتي ملي او د پولیسو نفر شهیدان شوی دي.
تاسو نه ډیره مننه والی صاحب.
سلام علیکم.
درنو اوریدونکو، په غزنی کې د ځانمرګي حمله په باره کې مو د غزنی د والی سره زمونږ د همکار مرکه واورید. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې نړیوال ټولنې دا درک کړی ده چې که افغانستان یوازې پریښودل شي یو ځل به بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. د دې وزارت مرستیال عنایت الله نظري د پنجشنبې په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې ده چې افغانستان به د ورس په غونډه کې د نړیوال ټولنې ملاتړ جلب کړي. یو شمیر څیړونکي هم وایي که افغان حکومت په ولس کې د نړیوال ټولنې مرسته او ملاتړ جلب نه کړي، د افغان ځواکونو په روحیه باندې به منفي اغیزه وکړي. په دې هکله د ازادي راډیو راپورټ واورئ.
د برتانی په ویلز کې د ناتو سرمشریزي غونډې له پیلېدو سره سم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نړیواله ټولنه نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د تروریستانو په امن ځای بدل شي. د دې وزارت مرستیال عنایت الله نظري د پنځشنبه په ورځ وویل هیله لري چې په ویلز کې د ناتو په غونډه کې نړیواله ټولنه او د ناتو سازمان غړي هیوادونه د افغان ځواکونو په ملاتړ موافقه وکړي.
جامع جهانی هم امروز وضعیت افغانستان
نړیواله ټولنه هم نن ورځ د افغانستان وضعیت درکړی چې کله افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې ونشي یو ځل بیا به د تروریستانو په ځاله بدل شي او یا لدې خاورې به تروریستان ګټه واخلي. هیله من یو چې د دې جلسې پریکړه د افغانستان په ګټه وي.
د ناتو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د پنځشنبه په ورځ په ویلز کې خپل سرمشریزه د افغانستان په اړه په خبرو پیل کړه. په دې غونډه کې بعد د ناتو مشران له 2016 کال وروسته په افغانستان کې پر خپل ماموریت له دغه هیواد د خپل محارب ځواکونو د ایستلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه غور وکړي. ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو د انتخاباتو په نتیجه کې بریالی ولسمشر د ناتو په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي، خو د محل د افغانستان له لورې د ویلز په سرمشریزه کې د دفاع وزیر بسم الله محمدی ګډون لري. په عین حال کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم د ویلز غونډه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ لپاره مهمه ګڼي. د پوځي چارو کارپوه رحمت الله رؤفی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې چیرې نړیواله ټولنه افغانستان یوازې پرېږدي، نو د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو او د روحي د کمزورتیا سبب به شي.
که چیرته د امنیتي نړو په وخت او زمان سره اکمالات ونه شي، خاصتا حربي تجهیزات او دغسه عاشی په حقله باندې دا به واقعا ډیر ضعیف شي، په مرالم تاثیر اچوي، په معنیاتم را تاثیر اچوي، او په څنګه باید تعلیم او تربیه هم ورسره وجود لري. کومک ونه کوي واقعا دا لوی ستونزې دي چې مسلح قوتو ته پیدا کیږي او د دې وظیفې به ډیر تعذیب شي او خدای نخواسته تلفات به زیات وکړي.
که څه هم معلومه نه ده چې د دې غونډې پریکړې به د افغانستان په اړه څه وي، خو له دې مخکې د ناتو یو لوړ پوړي جنرال ویلي وو که له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک نه شي، ټول بهرني عسکر به د روان میلادي کال په پای کې له افغانستان نه ووځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
لږ وروسته د آشنا ټیک پروګرام لرو. د کلاود کمپیوټینګ په باره کې غږیږو. کوربه روخان نورزاده. اوس د دې ساعت مهم خبرونه واورئ.
په برېټانیا کې د ناټو یو مهمه عالي غونډه اپیل شوې ده. په دغه غونډه کې د منځني ختیځ او یوکرین په باب خبرې کیږي. د دې علاوه د افغانستان د 13 کلن جنگ د ختمولو باب هم مشورې کیږي. د منځني ختیځ او یوکرین په اړه په خپلو آپشنونو باندې د غور کولو نه علاوه د ناتو د آتش ملکونو غړو مشران اوس دې مسلې سره مواجه دي چې د افغانستان 13 کلن جنگ څنګه پای ته ورسول شي. ناتو توقع کوله چې د افغانستان د نوي جمهور رئیس هرکلی به په دې غونډه کې وکړي، خو د څلور میاشتو تېرېدو نه وروسته تر اوسه پورې لا هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو موضوع نه ده حل شوی. په پاکستان کې سیلابونو 1.5 کسان وژلي دي او د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون یوه غړي وایي چې د تفتیش پروسه پای ته رسیدلې ده.
د آشنا ټیک د پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشاله وسی. د پنځشنبې شپه ده او د آشنا ټیک پروګرام کې زه روشان نورزی احساس کوم. درنو اوریدونکو، څو ورځې مخکې د هالیوډ د یو شمېر شوزو لوبغاړو په سلګونو عکسونه پر انټرنیټي فورم چې د عکسونو د شریکولو لپاره استعمالیږي خپاره شول. دا خصوصي عکسونه د یو هیکر لاسته لوېدلي وو چې د مطبوعاتو له قوله هغه د دغه عکسونو دغه ځای نه اخیستی وو چې د معلوماتو د ساتلو لپاره استعمالیږي او ورته کلاود یا کلاود ټکنالوژي ویل کیږي. که څه هم د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ویلي دي چې په دې اړه به پلټنې وکړي، خو د خصوصي عکسونو خپرېدل بیا په انټرنیټ د معلوماتو د ساتلو د سایټونو په اړه اندېښنې او پوښتنې پیدا کړې دي. نن موږ په همدې موضوع باندې خبرې کوو، یعنی په دې باندې خبرې کوو چې پر انټرنیټ معلومات څنګه ساتل کیږي او خوندیتوب یې څنګه دی. په مشخصه توګه که ووایو، موږ نن په دې باندې خبرې کوو چې کلاود ټکنالوژي څنګه کار کوي او معلومات څنګه پکې ساتل کیږي. په پروګرام کې میلمه را سره سید مرجان زاده دی چې د معلوماتي ټکنالوژي د برخې کارپوه دی. زاده صاحب، تاسو ما آواز اوري؟ زه فکر کوم چې د دوی ټلیفون به رخصه وي. زاده صاحب، تاسو ما آواز اوري؟
بلی، السلام علیکم شان صاحب.
وعلیکم السلام. البته باید وایم چې زاده صاحب په افغانستان کې د یوناما سره کار کړی دی، په کاناډا کې د ایچ پی د شرکت سره کار کړی دی او همدارنګه په اماراتو کې د اټکو د تیلو د شرکت سره د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې کار کړی دی. دوی خپل تحصیلات د کمپیوټر ساينس په څانګه کې کړی دی او اوس په کاناډا کې خپل ماسری د انفارمیشن سیستم په برخه کې اخلي. په یو بل پروګرام کې هم زموږ میلمانه و چې موږ هلته د معلوماتي ټکنالوژي کې د کارونو د فرصتونو په اړه باندې ورسره خبرې وکړې او نن موږ غواړو چې د کلاود ټکنالوژي په اړه ورسره خبرې وکړو. په دې باندې ورسره خبرې وکړو چې په انټرنیټ معلومات څنګه ساتل کیږي یا څنګه ذخیره کیږي او د خوندیتوب د پاره څه کارونه په خپل هغه شرکتونه چې دغه کلاود ټکنالوژي پیسې لا دوی جوړ کړی دی یا پیسې لا د دوی تر لاس لاندې دي هغه څنګه ساتي کم معیارونه په نظر کې نیسي او یو څوک چې دغه ټکنالوژي استعمالي څنګه کولی شي چې خپل معلومات خوندي وساتي او دغه نه مفید او ګټور استفاده وکړي. نو پروګرام به زازې صاحب اول د کلاود ټکنالوژي نه پیل کو. کلاود خو نو په انګریزي کې اوریاست ویل کیږي، ولی دغه نوم یې ورکړی دی او څه معنی ورکوي او څنګه دغه ټکنالوژي کار کوي؟ یعنی آیا د زموږ په ژوند باندې هم کوم تاثیرات چي؟ یعنی موږ هم استعمالو که څنګه؟
بلی اول خو ټول هیوا دولت سلامونه او نیکیلی شانس تاسو ته هم. کلاود ټکنالوژي دا په دې تیر لاس کولو کې مونږ ډیر زیات کارو او دا اصل کې په دې نویه مر لسیزه کې دا اول ور استعمال شو او د دې استعمال هغه وخت پیدا شو چې کله ډیټا سټوریج یا د هارد ډرایوونه د دوی قیمتونه ارزان شول او د انټرنیټ ډیر پراخ شو، نتورک لا کیپاسټی یا د هغوی ډیر ارزان شو. د دې د لاسه د کلاود ټکنالوژي منځته راغله. کلاود یو ډیر داسې یو نوم دی چې هغه هیڅ معنا نه ورکوي، د دې ټکنالوژي سره سمون نه خوري دا نوم. او د ټکنالوژي زیاتره نومونه همدا رقم څه دي، که ماوس ټیک کلیک دی هر شی دی. نو د کلاود هم داسې یو نوم دی چې هغه ډیر معنا نه ورکوي، ولې چې موږ ورځو ته کلاود یو خو دا معنا کلاود ټکنالوژي په اصل کې هغه ټکنالوژي ده چې هغه کې د کمپیوټر یا د انټرنیټ نو ریګاتی د سرویس یا د کار په شکل کې موږ هغه نه ګټه اخلو.
بله، یعنی ځکه چې تاسو وایئ چې دغه د کلاود لغت چې دی ته استعمالول درست نه دی، نو دا داس معنا ورکوي چې معلومات موږ تاسو یا مثلا تاسو چې ویل چې خدمات چې دی یا دغه رقم نو ټکنالوژي چې ده چې موږ تاسو شریکو د انټرنیټ له طریقه دغه ته بول کیږي.
بله، خو همدې طریقې ته اوس د کلاود نوم یې ورکړی دی او دا کلاود کمپیوټینګ یا د کلاود ټکنالوژي دا د معلوماتي ټکنالوژي
زاده صاحب کې په پښتو کې ترجمه کو په وا کې، یعنی معلومات ساتل یا معلومات شریکول دغه معنا به ورکړي.
ام داسې معنا ورکړي او دا د هم معلومي کې هم داسې ولې چې کله چې کله کلاود ټکنالوژي استعمالوي دا اتا معلومات اتا فایلونه دا په یو لری یو بل کمپیوټر کې پراته وي. نو هغه معلوم نه وي چې هغه په کوم ځای کې وي، هغه په امریکا کې وي، هغه په لندن کې وي، هغه په کېدی شي دوبۍ کې وي. نو موږ وایو چې کلاود کمپیوټینګ دا په ایمیل شي په فضا کې یو ځای کې پروت دی، ولې چې هغه ځای معلوم نه وي، مشخص نه وي. نو مونږ کولای شو چې دا رقم ته معنا ورنه واخلو، خو که هغه بنیادی څه ته راشو، اول وختونه کې بدای مونږ به کله چې کمپیوټر یې اخیستلې نو مونږ یو تولید به یو پیداوار به چې هغه به مونږ لاس ته راوړه، بیا به هغه مونږ استعمالوله لکه همدغه کمپیوټر شو یا نور پروډکټ شول یا تولیدونه شول. خو اوس هغه دا ټکنالوژي اوس بدلېږي، اوس دا پروډکټ اوس خلک نشي اخیستلی لکه اوس غیر شرکتونه چې دي، نو هغوی چې کله کمپیوټر خلی دا سرورونه اخلي یا همدا رقم ټکنالوژي کینوره انویسټمنټ کوي، نو دی هغه د لپاره په زرګونو ډالرو یا دغه نه هم زیات سرمایه په هغه باندې ولګوي. نو د دې ټکنالوژي د کلاود کمپیوټینګ ټکنالوژي ګټه دا ده چې ضرور نه ده چې ته هغه ټول کمپیوټر واخلې چې ته د هغه یو سرویس لاس ته راوړې، نو ته کولای شې چې دی په کم قیمت هغه سرویس د بلې کمپنۍ نه واخلې، د ټول کمپیوټر د هغه د ټول هغه سره تړلی نور تولیدونه ته اخستلو ته ضرورت نه وي.
بله، یعنی ځکه چې تاسو وایئ چې وګټه ده چې پیسې لا ډیر پیسې نه مصرفیږي، خصوصا د شرکتونو لپاره چې مثلا ډیرو کمپیوټرو ته ضرورت لري یا مثلا ډیرو داسې د معلومات د ساتلو لپاره داسې آلاتو ته ضرورت لري، نو هغه کې داسې چې دوی دغه پیسې دومره مصرف نه کوي او یو شی واخلي او بیا دا سره شریک کړي.
بلی هم دغه سره او د کمپیوټر او د سټوریج لپاره یو د لپاره د برق او د لپاره د سکیورټی نیولو د ټولو لپاره ډیر مصرف کوي، نو دغه د ټول کمول لپاره یو طریقه ده چې یو کلاود سرویس دی یو بلی کمپنی نه واخلي چې هغه پام دې کې مهارت لري، سکیورټی ورته لري، ایئر کنډیشن سیستم ورته لري، برق سیستم ورته لري، همدغه سي د سټوریج لپاره د ساتلو لپاره ښه طریقه ورته لاسلیک کړی وي. نو ایوا ګټه خو همدغه د قیمت ده، او دویمه ګټه کومه هغه ګټه ته اول راشو بیا ورسته یا تاوان او نور څه ته پام وکړو. دویمه ګټه دا ده چې دا د هر ځای لاسرسی ورته کېدای شي، مثال ته تا یو فایلونه دي تا ځان سره نشي ګرځولی، نو هغه ته په کلاود کې ته په یو آنلاین یو ځای کې واچوه، بیا تا سره خپل یوزر نیم او پاسورډ وی چې په هغه وسیله هغه ته لاسرسی راوړی شي، که په یو ښار کې، که په بل ښار کې، که کور کې، که په دفتر کې، هر ځای کولی شي. همدغسې بله ګټه دا ده چې د دې ساتل هم ډېر آسان وي، دا رقم ته سرویس یا دا رقم ته کار دا خدمات چې تاسو بل شانه واخلئ د دې ساتل په هغوی وي، نو د کمپنۍ دپاره، د شرکت دپاره، یو شخصي وګړي هم د دې ساتل هم آسان وي. بل ګټه د پرفارمنس چې ورته یا د اجرا کېدل دا هم د ډېر ښه وي، ولې چې هغه کمپنی چې تاته دا سرویس درکوي هغوی په دې کې مهارت لري، هغوی د پام ورته ساتي چې همیشه دا سرویس اویلیبل وي، مهیا وي خلکو ته. نو په نسبت چې یوه کمپنی چې هغه یو سرویس یا یو کمپیوټر ټیکنالوژي په خپل دفتر کې ولري، چې هغه کله خراب شي نو بیا د هغه د جوړولو دپاره بیا دومره زمینی ورته نه لري، نو دا اجرا کول هم ډېر ښه وي. یو دوه نور ګټې دي چې په هغه انګلیسي کې ورته ریلایبلټي یي او یو بل ورته سکیلبلټي. ریلایبلټي موږ به داسې ورته څوکو چې د دې باندې اعتبار هم ډېر ښه کېدلی شي، ولې چې د دې ټیکنالوژي دا کم کومه کمپنۍ تاته چې درکوي لکه مخکې چې ما وویل د هغوی مهارت او چې ډېر لري، نو ریلایبلټي هم ډېره ښه وي. نو همداسې یو اخرنۍ ګټه چې زه فکر کوم چې هغه د سکیلبلټي ده یا د دې سپریدل دي. مثال په توګه که تاسو نن یو جی بی سپیس لرئ په آنلاین په یو کلاود کې، نو هغه تاسو ډېر په اسانۍ هغه سترولی شوئ، یو جی بی نه لس جی بی جوړولی شوئ، سل جی بی ورنه جوړولی شوئ، تاسو په فایلونو کې، ستاسو په هغه کې هېڅ فرق نه راځي. نو خالی تاسو خپل هغه کمپنۍ ته چې نن مې یو جی بی نه، نن مې سل جی بی په کار دی، نو د هغې مطابق به بیا تاسو به چارج کېږئ.
بله،
یو بل ګټه چې هغه ما په نظر کې ده او هغه خپل هم تاواني هم دی او هم ګټه هم دی، هغه د خوندیتوب یا د سکیورټی ده. په یو لحاظ د دې کمپنۍ چې تاسو د ډیټا سټوریج فسیلټي یا د خدمات چې درکوي دا ډیر سکیور هم وي، لکه مخکې چې ما وویل د لپاره دا رقم ته کوټې جوړې کړې چې موږ ورته ډیټا سنټر یو، چې په هغه کې ایئر کنډیشن سیستم وي، په هغه کې یو ګارډ ورته نیولې وي، یو چوکیدار ورته نیولې وي، نو دا په یو رقم ته
د حساب دی. وایي چې د ګوګل کمپنۍ چې ده هغه دغه کلاود چې دی تقریبا د فوټبال د میدان یا د لوبغالي په اندازې دی، یعنی په دغه ځای کې دوی دغه خپل سټوریج شي دی، هغه د معلومات د ساتلو کوم آلات چې دی هغه ایشي دی او په هغه کې معلومات ساتي، یعنی دومره لوی دی چې د یو فوټبال د میدان په اندازې دی.
بلی هم دوسی بوی گوگل که پخبال ما کار نده کرده پی ایچ پی که چکل ما کار که ولالتا ډیر زیات غټ ځای و، دوه منزله ځای و چې هغه کې تقریبا 15000 دغه غټ کمپیوټر یې هلته پراته وي. نو دا هغه کوم شور جوړیږي، دا هغه چې کوم هغه ګرمي پیدا کوي، نو هغه لپاره یو خاص ایر کنډیشن سیستم وي، نو هغه لپاره یو خاص دوه لیول یا درې لیول برق سیستم ورته لري. لکه یو برق که خراب شي یو بل برق لاین ورته لري، که هغه خراب شي بیا جنریټر ورته لري. همدغه برق نه علاوه د دې د ایر کنډیشن سیستم د دې سکیورټي د ساتلو لپاره چې هر سړی نشي کولی چې د کوټې ته یا د ډیجیټل سنټر ته ورننوځي، که هر څاغه دی همدغه کمپنۍ کارکوونکي هم وي. نو د ګوګل هم کېدای شي همدغه سي وي، همدغه سي د مایکروسافت او دغه سي نورې کمپنۍ دي چې د دوی د ډیټا سنټر ډېر غټې غټې دي، د دوی ساتل د دوی لپاره دوی به ډېر مهارت لري. نو دوی نه چې تاسو کله دا سرویس اخلي، نو دا ټولې ګټې چې اوس مخکې موږ په ګوته کړل، دا ټولې ګټې انسان لاسته راوړلی شي.
بله، یعنی اجازه صاحب تاسو ویل چې ګټې تقریبا په څو برخو کې دي. یو خو د منابعو شریکول دي، بل د ځای کوم محدودیت چې ستاغلی ریکي، مثلا کچيري معلومات د سي چې په امریکا کې یو چا اپلوډ کړي هغه په افغانستان کې هم کولی سي چې ورڅخه استفاده وکړي، یا مثلا کېدای سي چې په دفتر کې په یو شي باندې کار وکړي بیا هغه کار چې کړی دی هغه هلته سیف سي، په کور کې بیا بیرته په هغه شي باندې کار وکړي، او څنګه دغه سي تاسو د ټیکنالوژي وو د نور خدمات خبره وکړه چې هغه هم ساده کیږي، اسانه کیږي، مثلا ډیر خلکو ته ضرورت نه وي، او څنګه د اعتماد خبره وکړه چې په دې باندې کېدای سي ډیر اعتماد وسول هغه شرکتونه دغه وظیفه ده چې دغه وساتي وو د دین مراقبت وکي او سکیورټي خبره مهم وکړه. پر صورت ځاځي صاحب د معلوماتو د ساتلو په باره کې ډیر زیات پوښتنه کیږي، ډیر باسونه کیږي دلته په امریکا کې، او دغه رقم زموږ اوریدونکو هم پوښتنه کړي، مثلا حمید الله حسیب ویل دي چې د معلوماتو ساتل ډیر مهم وي. تاسو ورته اشاره وکړه چې دغه شرکتونه چې کوم دغه کلاود ټکنالوژي استعمالوي یا خدمات وړاندې کوي، نور ته دوی خپل خاص خلک لري یا پیسلا خاص امنیتی نیولی، یا مثلا دغه رقم ارچات اجازه نه چې ور باندې کار وکي، تر کوم اندازې پوری یو څوک چې د کلاود ټکنالوژي استعمالي هغه په دې باندې اعتبار کولی سي؟ آیا ساس په نظر باندې هغه معلومات چې ډیر داسي خصوصي یا ډیر داسي حساس وي، هغه دغه د ساتلو لپاره باید هم کلاود ټکنالوژي استعمال سي، او کچېری شرکتونه نه استعمالي؟
دیکھیے، اولا مهمه خبره خو هغه کنسن فارم ورته یا هغه رضایت فارم ورته لی چې یو شرکت لري او یو انسان هغه سره هغوی سره امضا کوي. نو په هغې رضایت فارم کې پکار ده چې سړی وګوري چې هغوی چی لیکلي دي. بعضو شرکتونو ډېر مشخص لیکلي وي چې کله تاسو دغه فایلونه ستاسو د معلومات چې کله مونږ په سرور کې اچوئ، هغوی عملته لیکلي وي چې مونږ به دا درېیمې کمپنۍ سره یا درېیم شرکت سره مونږ یې خرڅوو. نو په هغه حالت کې بیا لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د هغې خوندي کول به بیا دومره ګټور نه وي، ولې چې هغه شرکت په خپله درته چې زه به ستاسو دا معلومات چې تاسو ما په سرورونو کې واچول زه دریم شرکت سره شریکوم یا ور خرڅوم یا د نور معلومات ورنه جوړوم چې هغه د شرکت لپاره بیا نورې ګټې لري. ولې چې زیاتره دغه سرویسونه چې دي، د ګوګل طرف نه دي، د مایکروسافت طرف نه دي، د نورو کمپنۍ طرف نه دي، دا وړیا دي، یا لکه یو جی بی یا پنځه جی بی دا سرویسونه چې دي، دا وړیا دي. د وړیا خو دي، خو کمپنۍ به هم یا شرکت به هم ځان لپاره به یو څه ګټې ترلاسه کوي، او هغه همداسې کوي چې د خلکو دا معلومات دوی اخلي او هغه نه یو څه نور معلومات جوړوي، یا یو کوم بل شرکت نه هغه خرڅوي. یا ډېر مهمې خبرې چې دي، هغه ته په انګلیسي کې پرسنل ایدنټیفایبل معلومات یې، لکه هغه معلومات چې د هغه نه یو شخص په ګوته کېدای شي چې دا څوک دی، لکه د هغه نوم شو، د هغه جنسیت شو، د هغه ټلیفون نمبر شو، د هغه ایمیل ادرس شو، یا د هغه کور ادرس شو. نو دغه معلومات چې دي، دا بیا ډېر مهم دي، او کله چې دا معلومات یو شرکت په بل شرکت یې خرڅوي، نو هغه د هغه خوندي کولو بیا لکه ستونزې پیدا کوي. نو اول خبر هم دغه کنسنت یا د رضایت د پاڼه ده چې په کار دي چې هغه شرکت سره سړی وګوري چې دوی ما ته دا سرویس چې راکوي، په دې کې دوی څه شرطونه لري. او بل دویمه خبره دا ده چې دا د دوه کاله مخکې چې دا سنودن هغه یو کس چې وچې د امریکا په ان اس اي کې کار کول او هغه بیا وروسته یو څه څرګندونې وکړې د شرکتونو او د بعضې دولتونو په د معلوماتو خوندي کولو په هکله، نو هغه نه وروسته خلک ډېر ښه ځواب نه لري چې دا معلومات چې مونږ په یو ځای کې خوندي کوو آیا دا خوندي کېږي یا نه خوندي کېږي. دا خبره اوس تر اوسه پورې نه ده معلومه چې هغه چې کومې څرګندونې کړې وي هغه رښتیا دي رښتیا نه دي. هغه همداسې څرګندونې کړې وي چې بعضې د انټلیجنس څه دي دوی ورته لاسرسی لري، دوی هر وخت کولی شي. او دا شرکتونه چې دي ګوګل او یاهو مایکروسافت او همداسې نوره دوی هم دا رقم ته انټلیجنس دی کمپنۍ ته سرویس دوی لاسرسی ورکړی دی چې راشي.
بله ځاځی صاحب، دا خو تقریبا اوس داسې سوي دي چې هر څوک یې تر یو حده پورې استعمالوي. مثلا که څوک آیفون ولري یا آیپیډ ولري یا مثلا لیپټاپ ولري، نو آی کلاود خو ډېر اوس عام شی دی. یعنی اته موږ تاسو دغه لکه څنګه چې تاسو ول دغه د ایمیل سرویس چې دی یا د برېښنالیک سرویس چې دی دا خپل هم تر یو حد پورې په ځای کې ساتل کیږي، د ایمیلونو چالت ساتل سی بي. نو دا خو تقریبا د ټولو خلکو تشویش هم دی. یعنی دا نه دی چې نه د لوی شرکتونو تشویش شي، بلکې د عام خلکو لپاره به هم دغه د تشویش وړ خبرې چې معلومات آیا خوندي دي خوندي نه دي، او که نه خوندي د چا لاس لویږي د چا لاس نه لویږي. دا مسایل خو دلته په غربي نړۍ کې هم ډیر مهم دي، په افغانستان کې به هم دغومره مهم وي.
بله، دا ډېر مهمه خبره دي. او زکه کوم درته لکه دوه کاله مخکې چې دا سنودن چې دا کله دا څرګندونه وکړي، هغه نه ورسته خلکو ته دا سمولونه نور هم پیدا شول چې ایا زما د معلومات خوندي دي کنه دي. کپدال په غرب کې ده، کپ افغانستان کې ده، تاسو چې کله کپ ایمیل کې وي، کپ آی کلاود کې وي، کپ یو بل ځای کې وي، تاسو دا معلومات یو خدای چې شرکت ورته لاسرسی لري هغه کولی شي چې تاسو معلومات خرڅ کړي یا بل چاته یې ورکړي یا بل چاته لاسرسی ورته پیدا کړي. نو دومره نه دي خوندي څومره چې یو فایل یا ستاسو معلومات په خپل کمپیوټر کې یا په خپل کور کې خوندي وي. کله چې کلاود کې تاسو خپل معلومات واچول، نو هغه کې یو خبره ده چې هغه شرکت ورته لاسرسی لري. بل خبره ده چې هاکرز دا هکران چې دي دوی کولی شي چې ستاسو د یوزر نیم او پاسورډ پیدا کړي د کوم ځای هغه چلنه ورته ډېر لري. او ایساس معلومات بیا کنه په انټرنیټ کې بیا ام پیدا کیږي. نو خطر شته ده، خطر وی انو دی لکه زه خو بیا هم خلکو ته هم دیم چې کوم هغه معلومات چې هغه ډېر مهم دي چې هغه ضرورت نه ده چې تاسو په انټرنیټ کې واچوي هغه ما اچوي هغه خپل کمپیوټر کې باید وي. خو چې کوم معلومات دي چې هغه د تاسو شرکت ته یا تاسو خپل شخصي کوم کاروبار ته ګټه تاوان نه رسوي، نو هغه بیا کولای شي چې نور د کلاود طریقې نه استفاده سره واخلي.
بله، ډېره مننه ځاځي صاحب. البته درنو اوریدونکو ته باید وایم چې موږ نن شپه د آشنا ټیک په پروګرام کې د کلاود ټیکنالوژي په اړه باندې خبرې کوو. په دې باندې خبرې کوو چې دا ټیکنالوژي څنګه کار کوي او څه ګټې دي، او همدارنګ په دې باندې هم خبرې کوو چې د معلوماتو د ساتلو او خوندیتوب لپاره څه کول پکار دي. په پروګرام کې میلمه را سره سید مرجان ځاځي صاحب دی چې د معلوماتي ټیکنالوژي د برخې کارپوه دی او د مختلف شرکتونو سره په مختلفو هیوادونو کې کار کړی دی. درنو وروڼو، کچیر تاسو پوښتنه لرئ، نظر لرئ، نو تاسو موږ د فیسبوک باندې ته چې وی وی پښتو دلته تلای سي او د نن شپې د شناټیک د پروګرام تر لاندې خپل پوښتنه یا خپل نظر د پروګرام د موضوع اړوند موږ ته لیکلی سي، موږ به د میلمه سره شریک کو. خو موږ د پروګرام په جریان کې کوشش کوو چې څو ټلیفونونه هم واخلو او وګورو چې اوریدونکو څه پوښتنې لري، څه سوالونه لري. ځاځی صاحب، د معلوماتو د خوندیتوب خبرم وکړله، د معلوماتو د ساتلو خبرم وکړله، دغه تر کومې اندازې پورې فکر کوئ چې په افغانستان کې مثلا په بعضو برخو کې دا استعمالیدای سي د کلاود ټکنالوژي د ګټو په باره کې مو ویله، آیا کېدای سي چې مثلا د تعلیم په برخه کې یا مثلا دغه سپ نور برخو کې د افغانستان خلکو ته دغه ټکنالوژي ګټه ورسي؟
بلی او گتی خو رقمون څنګه چې فګوتک فل هغه خو اخوشتان او فانتونونه او همدغه سي مکتبونه د نړۍ زیاتې استفادې اخستای شي. مثال په توګه شاګردان د یو بل سره کوم کورونه شي دی هغه شریکولی شي، او په د کور نه په یو شي باندې یو راپورټ باندې په یو کار باندې کار کولی شي. همدغه سي استادان کولی شي چې دغه کلاود ټکنالوژي نه ډېر استفادې واخلي چې هغه کې خپل ټول معلومات د شاګردانو لپاره په انټرنیټ کې واچوي، هغوی سره شریک کړي. همداسې نور شرکتونه دي، بانکونه دي، هغوی هم دوی ټکنالوژي نه ډېرې ګټې اخیستی شي. په خپله دولت کولی شي چې د کلاود ټکنالوژي هغه سرویسونه چې دي هغه خلکو ته مهیا کړي چې هغه کې د هغوی معلومات هلته خوندي وي او هغوی ورنه ګټې اخیستلی شي.
بله، او زه باید درنه اورېدونکو ته وایم چې ځینې شرکتونه لکه ګوګل مثلا دوی کوشش ته کوي چې د تعلیم په برخه کې خپل کوم سہولتونه چې دي هغه پیسېلا استعمال کړل سی، او دغه لپاره اته ځینې پروژې هم شروع کړې دي چې تر اوسه پورې لا په ډېر ابتدایي بڼه کې دي، چې مثلا څوک کولی سي چې خپل د صنف معلومات لکه څنګه چې ځاځي صاحب ویل هغه هلته وساتي، او دغه څخه بیا شاګردانو په خپل استادو ټوله ګټه واخلي، خپل مثلا کارخانګي هلته پوسټ کی او استاد یې ورسي د انټرنیشنل لارې، د کمپیوټر لارې، یا دغه ټیکنالوژي د پروګرام لارې چې ور باندې اوس ګوګل ور باندې کار کوي. پر سره دغه نور شرکتونه هم څه چې ور باندې کار کوي. خو د سپوکو چې دوه درې اوریدونکو په واخلو ځای صاحب بیا ورته خپل پروګرام ته ادامه ورکو و وګورو چې موږ سره په اول لاین کې څوک دي. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو ډېره لنډه وکړئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب روخان مرزای.
وعلیکم السلام کشمیر خان صاحب، مهرباني وکړئ.
سلامونه او نه کې هله تاسو ته او زاجي صاحب ته وړاندې کوم.
وعليكم
السلام. پښتون خو دې ما دا د زاجي صاحب نه چې دا کوم پروګرام چې دا د معلوماتي ټکنالوژیک باره کې کوم پروګرام باندې چې دا خبرې کوي، نو په دغه کې دې ما پښتون له زاجي صاحب نه دا چې د کوم جایزه هم اخیستې دي په دې پروګرامونو کې، او خینه دي اخیستې کومه انعامونه کوي اخیستې دي په دې باره کې چې معلومات راکړي.
به ښه سي دي په دې اړه باندې په تازه سپتا معلومات درکړي. دا کشمیر خان وو چې همیشه موږ ته ټلیفون کوي، و وګورو چې په بل لاین کې څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو وکړئ.
روحان مرزا صاحب ته اجازه ته سلامونه، او موږ ته کومه کتاب دلای نه کابل مرزا صاحب.
مهرباني وکړئ ما تاسو نوم پوره وانه ورده کې پلا بیا را تکرار کړئ.
نوم کفایت الله دی کابل.
کفایت الله صاحب مهرباني وکړئ.
زما ځان پښتنه ده چې دا بعض وخت موږ نه ورده خبرې نه دي. مثال پلانکي مملکت نه کمپیوټر نه معلومات را اخیستي، خپل کمپیوټر ته راړوي دي. نو دا ټکنالوژي یعنی د دې مخنیوي کېدل چې مثلا دغه باز معلومات غوی راړی یا کمپیوټر نغلاوی کوي، دا په کوم ترتیب باندې کېږي باندې لګرنا وایي.
بله، ډېر مننه تاسو نه ځاځي صاحب. زموږ دواړه اوریدونکو پښتنې درلودلې، کشمیر خان خصوص په باریک پښتنه وکړله، او کفایت الله خان هم د پروګرام د موضوع په اړه باندې خبرې وکړلې. مهرباني وکړئ.
اول خو دی کشمیر خان صاحب پښتنه په وساپورې مته نمونه نه دی ګټلې، خو هم د خپل تحصیلات میکړي دي او مختلف شرکتونه کې مقارنه کړې دي، ایمه ده پر همدغه مې نمونه دي. او
البته باید وایم، زه باید وایم چې زه فکر کوم چې د پښتو د ویب سایټ په جوړولو کې تاسو به د اولینو کسان نه یاست چې خپل ویب سایټ مدرلودي د افغانان ډاټ نیټ په نامه باندې، او دغه رقم د ځوانانو سره مهم ترې وهده پر کار کړی، او په کابل کې مهم یو زمينه مساعده کړې و ځوانانو ته چالت فعالیت وکي. دا شیخ ما خپل خپل په سرګل دلې دی.
بله، او دویمه خبره د کفایت خان چې کابل نه د پښتنه وکړه دی، او چې څنګه خلک د دې کم کمپیوټر ته یا د بل چا کمپیوټر ته هیکینګ کوي یا د دوی نه معلومات پټوي. د هغه اوله طریقه خو همدغه د انټي وایرس دی چې سړی انټي وایرس خپل کمپیوټر کې انسټال کړي او د هغه د لاسه خپل کمپیوټر ډېر پاک وساتي د وایرسونو نه او د دغسې نور انټي سپامینګ او دغه شیونو نه. اول خو دا ډېره مهمه ده. او بل پکار ده چې سړی هر یو انټرنیټ کې هر یو ویب سایټ ته لاړ نه شي، هر یو فایل دی چې څوک نه پېژني د هغه فایل ډاونلوډ نه کړي. یو څو یو خاص مشخص یو څو فایلونه دي لکه ای ایکس فایل او پلانکی هغه په انټرنیټ کې هغه باره کې معلومات سړی اخیستی شي، هغه فایلونه سړی باید خپل کمپیوټر ته ډاونلوډ نه کړي تر څو چې سړی په خپله وپوهېږي چې دا کس چې دا ماته فایل رالېږلی ده دا زه پېژنم، یا دا فایل چې کومې ماته رالېږلی ده دا په خپله زه پوهېږم چې دا چېرته. نو هغه شیونه چې سړی خلاص نه کړي نو دا هم ډېره ګټه رسوي انسان ته چې خپل کمپیوټر او خپل معلومات خوندي وساتي.
بله، یعنی تاسو وایئ چې د ایمیل د لارې هم کېدای شي او د فایلونو د ډاونلوډولو د لارې کېدای شي، د انټرنیټ ویبپاڼو ته بعض ویبپاڼو ته څوک لاړ شي دغه څخه هم کېدای شي چې کمپیوټر مثلا یا دغه چا هیکرز لاسته ولویږي یا دغه چا لاسته ولویږي چې هغه دغه کار دی چې غواړي د معلومات د کمپیوټر نه معلومات غلا کړي او دغه رقم د بعض نورو آلاتو څخه مثلا میموري سټیک او د دې شان څخه هم کېدای شي. او لکه څنګه چې تاسو ویله دا به زه فکر کوم چې په نړیواله سطح به دا داسې یو د تر یو حده پورې جرم هم وي چې څوک د چا کمپیوټر ته ځي یا معلومات ته کوشش کوي چې لاسرسی پیدا کړي یا معلومات په غیر قانوني توګه یا دغه د خوش نه پرته ترلاسه کړي، دغه جرم ګڼل کیږي او که څنګه؟
دا بل یو دا په دې غربي هیوادونو کې د زفر قانون جوړ شوی دی او دا جرم ګڼل کیږي، خو په متاسفانه افغانستان کې دا رقم ته یو څه پالیسي یا دا رقم ته کوم قانون اوسه پورې نه دی لاسلیک شوی چې هغه کې موږ یو چې دا څه دی. خو بیا هم دا غلط کار دی، لکه اسلامي لحاظ نه او انسانیت لحاظ نه یو ډېر غلط کار دی چې ته د یو بل چا کمپیوټر ته د یو بل چا فایلونو ته لاس وروړي او هغه ته تاوان ورسوي.
یعنی دا څه دی چې د یو چا په شخصي اسنادو باندې څوک لاس ووهي او شخصي اسناد ترلاسه کړي، دا هم دغه معنا ورکوي.
بلې، زه خو داسې یم چې دا خو داسې دی لکه د یو چا کور ته ورته ننوځي او د چا یو چا پټوي، دا د غلا په ګڼل کیږي.
بلې، زموږ یو بل اوریدونکي شاه مقصود صاحبزاده په فیسبوک باندې مشترک لیدي چې آیا فکر کوي چې دغه د معلوماتو کوم امنیت چې دی یا خوندیتوب چې دی هغه کدا آیفون یی کدا آی کلاود دوی خبره کوي د آی کلاود او د نورو خدماتو د ارزکونکو ترمنځ کوم توپیر شته؟ ان د آی کلاود ولې د څو ورځې د مخه چې کوم خبر راغی چې د هالیوډ د ستورو عکسونه غلاسي و او یو چا بیا په فورم کې اچولی و، د دغه وو د نورو پرووایډرانو یا د ارزکونکو کوم توپیر سا؟ او کچیر دا ټوله د سیو سیستم کې روان دي او ټوله به شانت ضرورت لري وو دغه په اساس باندې بیا څوک ول سیالت معلومات سیف کی؟
آی کلاود دی اپل کمپنی کلاود ټیکنالوژي هم دا سی ګوګل هم یو بل نوم ورکړی دی او مایکروسافټ ورته ون ډرایو نوم ورکړی دی. همدغه په زرګونو نور شرکتونه هم شته چې هغوی دا سرویسونه ورکوي او د ټولو هغه ټیکنالوژي تقریبا یواله. دی آی کلاود ولې هک شو؟ هغه یو بل سوال دی. دنه دا نه معلومیږي چې دی اپل ټیکنالوژي هغه سکیورټي دومره ښه نه ده او د نورو ښه ده. دا چې کوم کیس شوی دی دا څو ورځې مخکې دی کې د هالیوډ بعضې اشخاص یې په ګوته کړي دي دغه هیکرانو او تش هم هغوی ته یې دا تاوان ورسولی دی، تش د هغوی فایلونه یې پټ کړي دي. خو دا هر چا سره کېدای شي، دا هیکران کولی شي مایکروسافټ سره هم دا کار وکړي، ګوګل سره هم وکړي، یاهو سره وکړي او په دې تیر څو کالو کې موږ تقریبا هر کال هر میاشتې ګورو چې یو څوک نه څوک یو هیکر راځي او یو کوم غټې کمپنۍ یا کوم غټ بانک کمپیوټر ته ورننوځي او ورنه غلا کوي. ټیکنالوژي څومره مخکې ځي هغومره د هیکران هم تکړه کېږي. دوی هم طریقې لري چې د سرورونو ته د کمپیوټر ته ورننوځي او د خلکو معلومات پټوي.
بله او دغه سیز موږ یو بل اوریدوم کې چې محمد ګل اتاروت نومیږي دوی د خوست څخه لیکلي دي چې سوال دا دی چې یو هیواد هغه رازونه پټ وساتل سي کوم چې یو هیواد لپاره ستونزې جوړولې سي. یعنی د هیوادونو خو هم اوس تقریبا دوی هم دولتونه چې دي هغوی خپل معلومات په د ټکنالوژي په ذریعه ساتي او شریکوي. آیا دغه تر کومې اندازې پورې دولتونو ته هم د تشویش وړ دی او کنه د ولې څو وخت مخکې د چین او د امریکا مناسبات ته په دې باندې خراب سوله؟ یعنی دا خو یو دا ساحه ده چې تقریبا د نړیوال شکل نیولې نړیوال مشکل دی. تاسو په دې باره کې څه وایئ چې دولتونو ته دا څومره د تشویش وړ خبره ده؟
د دولتونو لپاره هم ډیر تشویش وړ دی. او دی خاص د دې لپاره یو بل ټرمینالوژي استعمالیږي چې هغه ته سایبر وارفیر یا لکه د انټرنیټ جنگ. او دا تقریبا د تیرو کلونو چې انټرنیټ شته دی هماغه وخت نه د دولتونو په یو بل سره دا جنگ کوي. کله یو هیواد بل هیواد دغه معلومات پټولو کې د هکرانو سره کومک کوي او معلومات پټوي، کله چین کوي کله ایران کوي. او وخت نه وخت دا موږ د اورو چې دا هیوادونه مختلف هیوادونه او خاص کر دولتونه په دې کې لاس لري چې هغوی د بل هیواد معلومات پټوي. په دې معلوماتو کې ډېر داسې معلومات وي چې د هغې د هیواد پلانونه کېږي، کشف کېږي. د هغوی همدغسې د جنګ پکې د پر د ټکنالوژي په پرمختګ کې همدغسې نور صنعتونه کې چې د هغوی کومره کارونه کړي دي هغه دوی لاسته راوړي او هغې بنا هغوی به خپل سیاسي او نور معاملې کوي. نو او دولت لپاره هم ډېر مهم ده چې د خپل معلومات دوی خوندي وساتي او د کې باید څومره چې هغه نوی انکریپشن طریقې چې دوی کولی شي دوی په کار شي وکړي. او افغانستان په دې حکله څو وخت مخکې خو یې مونږ وزیر صاحب دا وعده کړې وه چې دغه ټکنالوژي به نه به ګټه اخلي چې د خلکو معلومات خوندي شي. ولې شي هغه نه یو څو میاشتې مخکې یوه دا خبره هم شوې وه چې د افغانستان کې څومره ټلیفونونه او د انټرنیټ کې څومره کارونه کېږي هغه نور هیوادونه ورته لاسرسی لري او هغه دومره خوندي نه دي څومره چې مونږ فکر کوو.
بله، یعنی یو سیستم دا دی چې انکریپشن وسی، یعنی دا غلار څخه کار واخیستل سي چې کوډي معلومات او بیا بیرته ډیکوډي یعنی بیرته د کوډ څخه خلاصي بیا څوک ویلی سي. په هر صورت زموږ واوریدونکو محمد غوث هیوادمل دوی د پکتیکا څخه موږ ته د فیسبوک په اړه باندې خپل پوښتنې شه ده. دوی وایي چې یو چای اکس د فیسبوک څخه اخیستی وو بیا د بل چا په نامه باندې اچولی وو او دوی وایي دغه ستونزې حل څه دی. یعنی دا سی په افغانستان خو دا تر یو حده پورې دا عکس اخیستل و دا د ټولنیزو رسنیو کارول نوی شی دی او په دغه باره کې باید خلک چی شي رعایت کړي؟
دا د دې مهمه خبره ده چې دا کار تقریبا نن سبا هر چا سره کېږي. د هر چا عکس د هر چا معلومات خلک پټوي او بیا بل کسان هغه اکاونټ جوړوي. او دا د پکار دی چې یو اسلامي یو ټولنیز یو د سي یو درس ورکړي شي د خلکو ته چې د ټکنالوژي په استعمال سره د نور خلکو معلومات سره سره باید څنګه کار وکړي. ولې چې د یو ټاکس ډاونلوډ اول او بیا خپل نامې اچول زه فکر کوم دا یو ډیر ان دا سورت سوشل ټولنیز توان لري. د دې لپاره کوم قانون یا څه خو په نور هیوادونو کې شته؟ د افغانستان کې درکم کوم قانون موږ نه لرو چې هغه وي چې مثال یو څوک چې دی او چا بل چا معلومات پټوي په هغه کې ورسره څنګه کار وکړي شي. نو در نو خلکو ته کار نشي او خاص کر دي ځوانانو ته ماشومانو ته ولې شي ماشومان او ټول خلک نن سبا انټرنیټ کاروي خو موږ کوم درس نه ورکو چې خپل معلومات خلکو سره باید شریک کړي یا شریک نه کړي. د بل چا معلومات کوم څه تر راغل هغه سره سره څه وکړي. نو دا رقم ته زه فکر کوم چې مکتب کې په همدې پانتونونو کې او په کور کې مشران مور پلار په کار دي خپل اولادونو ته د انټرنیټ د استعمالولو درس باید ورکړي او بله پویوی چې کوم خپل عکس په کار د انټرنیټ کې خپور کی که خپور نه کی کوم رقم ته عکس خپور کی کوم رقم ته عکس خپور نه کی خپل نوم یا د خپل د کورنۍ نور معلومات دوی په ان فیسبوک کې یا په نور ځایونو کې شریکولی شي او کنه شي شریکولی نو زه فکر کوم چې دا درس ډیر مهم دی چې اول مونږ خپل خلکو ته ویل کوم.